سلامونه خې چاري ازادي راډيو او ريده د سات خبرونه د اسرائيل دفاع وزارت وايي د ایران لخوا پر دوی د توغول شوی او 302 او توغندوی 99 سلنه یې لمنځه وړي دي د دې وزارت وایي دانیل هګاري ویلي له ژوند وروسته او توغندوی یو یې هم د دوی هوایي حریم ته نه دینه نوته او یوازې یو سللس توغول شوی بالستیک توغندي د هوایي ځواکونو د نواتي هم په اړه لګیدلې چې د نوموړې لقوله لګ ځانې اړولای دي د اسرائيل دفاع وزارت په دې حمله کې د یو ماشوم د زخمي کېدو خبر تایید کړی دی اسرائیل دفاع وزارت وایي دا هم ویلي دي چې د خپل خلکو او خاورې د دفاع لپاره به هر عمل چې اړتیا وي وکړي په خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن سهار ویلې چې د حمله د ایران د ملي ګټو او ارضي تمامیت لپاره خپل مشروع جواب پللی دی په اسرائیل حمله وروسته د بریټ پناړېواله کچا پراخ خبرګونونه راپورته کړي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي دا حمله غندلې وایي د سیمې په کچا د ویجاړون کې زیاتوالی د رښتینی خطر پاړه جوار اندېخمن دی خغلی ګوتری شي زیاته کړي نسیمهونه نړۍ د بری جګړې توان لري د ملګرو ملتونو سرمنشي لټول خو وخت چې د هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې په منځني ختیځ کې د لوی نظامی ټکر لامل کیدای شي اخو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د منځني ختیځ وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړي مشر وینیسا فرایزر په خپل اکسپاند لیکلي دي غونډه پاړې غختنه په ملګرو ملتونو نو کې د اسرایلو د استازي له خوا تر لاسه کړی دا که څه هم د امریکا جمهور رئیس لدی بری دروسته د خپل ملي امنیت ټیم سره بیړنې غونډه کړې ترڅنګ سپینه ماړی یو اعلان کلی چې دوی اسرایلو سره مرسته وکړي چې نګدي ټول راتلونکو ډرون او توغندي لمنځه یوسي د اعلان کې د جمهور رئیس بایدن له قوله لیکل شوی چې سبب د جیو مشران راو بولی چې د ایران د دې کړنې ډیپلوماټیک جواب هم غږی کړی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلان کې د دې کړکېچ لامل په سیمه کې د جدي عواقبو په اړه خبرداري ورکړي هغه خبره چې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلان یې کړی دا روپیه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم په اسرائیل حمله غندلې او د نه منلو واړی یې بللې هغه د حمله په سیمه کې د بیمخینې کړکېچ د زیاتېدو او امنیت لپاره خطر بللې جرمني برېټانیا او یو شمېر نور هیوادونو هم په اسرائیل د ایران حمله ته خبرګون خوده او په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنه خوده لیدا د افغانستان د آزادۍ جبهه وايي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه طالبان وژل او درې نور ټپيان کړي دي د جبهه په اعلامیه کې چنن ساري خبره کړې ده کړي چې تیر ماخامه ته بجې چریکيانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نخښه کړي چې د دوی استخباراتو غړي یې لیکدول د افغانستان د آزادۍ جبهه د هم ویلي چې په دې بریټ کې د طالبانو موټر حمله منځه وړي دي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه دی خوله د افغانستان د آزادۍ جبهه پرون هم ادعا کړې و چې د کابل د ارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو تو موټر په نخښه کړي و چې په کې یو طالب اسکر وژل او درې نور ټپيان د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې عمومي رئیس وایي د هیواد د بیمې عالی شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90 سلنه زیاتوي جمشید شایانفر ایرانی رسنیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری د شپږ نوي زره خرابې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق په وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري د ایران حکومت په روسیې کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایرانی وګړو څو برابر زیات فیس ورکړي او پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ایز تماس ډلې د جوړېدا وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډاوزان سره مخامخ شوه د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته پروند د هیواد حکومت کې ځینې سرچینو ویلي چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځانډیدلې چې کوم هیواد باید په دې ډله کې شامل وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فبرورۍ 14 او 19 د دوه هیل دوه ورځې غونډې وروسته د داسې وی ډلې د جوړېدو وړاندیز کړو دا خبرونه
کلمو کوم د جنو راپورونو لمخې د روسي په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روس اشکال د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوی دي او سشکال داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخت وي چې معلومه شي ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کوم شمیرې خبرې شوې دي په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 200 شل میلیون ډالر استول شوې دي دا پیسې بیا ورو ورو زیات شوې دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828 نیم میلیون ډالر ته رسیدلې ده په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنای کړی وو له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازې لشکره مشو د 2020 کال له اگست وروسته چې طالبان واکمنان شول د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول افغانستان د پیسو د لیشلو اندازې کم شو ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګیدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 5% پورې ورسید. په 2023 کال کې دا بهیر څه آسانه شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دی چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. را بشم خبرونه میلمنو ته. آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د آزادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالې په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دی چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که تاسو نه سر واخله
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په 2000 کال کې چې ما د 2019 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت سیستم مسخرات د ویستر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالې چې بانکي حوالې وي هغه شاوخوا وسوه $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره هغوی د مرستې لپاره او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر $1000 پورې اجازه دي چې څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي، او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه، مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل په دې معنی چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $1000 دی یا یورو دی یا $1000 دی یا دا دی، دا یې صحیح مصر ټول کړی وي. د مالی هغه حوالې هم چې یو اندازې هغه حوالې دي چې مجاز حوالې دي. د مثال په توګه یو څوک بیرنی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویستر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالې څخه په اسانه توګه ګټه پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري، دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سپتیږي مثلا $300 او یورو یا $1500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. که جمع زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسېره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسمن د سویفت سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغه سې خلک یا ځان سره راوستل یا یې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو 60 کال کوي تقریبي، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي په څو دلایلو باندې. خو فقر ډیر زیات دی، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپل تیر کې مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیران په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1 میلیون نوی خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول، اغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک صاحب، د پاکستان اخبارونه او د پاکستان ځینې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ، لیکن په دې روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. څنګه تاسو د مشال راډیو نه داسې راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی؟ مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخه کېدو امکان ډیر کم لري، یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخه کېدو د پاره چې په لوی مدت، یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکار وي. سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت ښه کېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده. دویم خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پېښور کې نه یوازې دا چې په پېښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې، یعنی که مونږ یو کال موازنه کو، یو کال خو ډېر کم وخت دی، البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه، نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی. وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی. 2013 را په دې خوا باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې. بارنه سرمایه کاری چې دا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات له وجې بارنه سرمایه کاری ډیره زیاته رقم شوې ده. ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي. و د عام سړی حالت چې کله ښه کیږي هغه د پاره روزګار ډیر زیات ضروری دی. په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغې کې روزګار ملاوېدلی شو، هغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای. نو په فارمل سیکټر کې خدا ده چې لوی لوی صنعت لګېدلې دی، کارخانه لګېدلې دي پاغې کې. خو په انفارمل کې بیا دا ده چې خلک کورونه جوړوي، سړکونه جوړیږي لګیا دي، بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو ریړې لګولې ده کنه، او داسې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلی. بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپے کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو، بوره شو، سبزیانې او ترکارې شوې، هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي. خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده، یا دا هغه چې مونږ ته په پښتو کې دیاړی وایو، هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوتې چې هغه د زرونه 1500 شوې دی یا د 1500 نه 2000 شوې د ورځې. خو که تاسو د عامو شیانو نرخونو ته وګورئ نو هغه د بورې نرخ چې مخکې 100 روپۍ کیلو اوس هغه په 150 روپۍ کیلو ده. داسې که تاسو د وړو نرخونو ته وګورئ په دغه حساب سره، که تاسو عام جامو ته وګورئ لچ په اختر کې خلک خو ماشومانو ته ځان ته هغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د هغه قیمت 10000 روپۍ دی. نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپۍ به وکنه،
یو وخت به د 200 روپۍ. نو په دغه حساب سره خلک چې دي هغه خوشاله نه دي.
افیزی صاحب، د خټک صاحب څه خبره وکړه؟ شاید تاسو مر سره موافق یاسي، طبي خبره ده، اصلي اقتصاد خو نورې سرچینې غواړي. لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه هیوادونو ته لکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي، دا د دې سبب شوی دی چې هلته هغه بیخي د یو مخ قحطي رامنځته نشي او د بیخي قحطي مخه ونیول شي. او یا لکه فرضاً پاکستاني روپۍ د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته، یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تر 400 هم واوړي، او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي. که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي، پیچلي دي. د خټک صاحب اشاره ورته وکړه چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي. او په نن زمان پاکستان خو ډیر پرول دی، خاص حکومتونه ډیر بیروي پیسې اخیستي دي. هغه خو پاکستان ملت ډیر پرول دی، تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پرول دی، او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدی او بل دا چې د دوی اقتصاد کې سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخي انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کاله خلک زلخ کوي چې دلته دا قانون به یې دا رسم او دود او دستوري بیا ناڅاپه هغه حکومت ورک شي دغسې چې هیڅ منطق هم ورته نه پیدا کیږي چې څرنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دي په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوی حکومت کم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېدي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلي کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په عین زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې دي چې پوره سي اما هیڅ هېواد دا او د هیڅ بین المللي موسسې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په عین زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پویو چې نه و دا خلک د تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسره کړئ چې په هغه کې د عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د استراتیجی پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې د حکومتونو د دې ته بریالي نشول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسره کړي چې موږ زموږ اولویت چې شي دیول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او
بخشی سوال دلته اوس یعنی آیا دغه له بهر څخه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوي دغه د دې باعث شوه دی چې یو څه افغانۍ با ثبات پاتې شي او عام خلک لډيري قحطی سره مخامخ نشي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ نک شوی دي تر پرصله تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي او په عین زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرانتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغانۍ یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي لیدي غورځي دي لیدي په دې خاطر دي چې د غوي یو لاس شهر شپږ میلیارډ ډالر په اول د کال د 2000 کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارډ راټیچوي دي په دې خاطر باندې هغه پښتوانم کم شو نور بحرانونه برامسته شو دي هغه کلدار مثلا د دوا چند یعنی 50% ولوي او بل یو لامل دا دي چې د پیسې هم چرزي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند سدي لامل دي چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلې دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هواد برابرۍ 2.3 میلیارډ مات کول چې په کال 2019 کې پیسې راغلي دي اوس مهال ماته د 2.5 میلیارډ ته 3 میلیارډ پورې راغلي دي او دا د پیسې د نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي دیواد نه دی اما یو مسکن دی ډیر رښتلی مسکن دی زکه ډیر خلک پښتنه کوي چې دا بین المللي مؤسسات وایي چې زموږ د کله مخې باید سش کال په جمع کې کمرسته نشي دوه خلک مري ولی خلک نه مري او یو لامل هم دا چې دا 3 میلیارډ ډالر چې دی غوي د مرستو په پرتله دوه چند دی دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډیر شل لګیږي په دې خاطر د ډېر اهمیت لري په خصوص په بیرنی ټوګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره. اما لکه چې د خټک څه ویل د اقتصادي ډېر او محل اثرات نه لري.
مننه افیسی صاحب. له خوسته راپورته روحلته په تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا 10000 کسانو ته فرسن روجماته برابر شوه دي. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روجماته برابر شوه دي او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دي. خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په بحال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولی دي او له کندوز یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خوارانو ته البته تلته روشه ماته برابر وي. په ځینو نورو شهرونو کې هم ورته شي ودی. خټکسه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې پروژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونز یو څه نه سهواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر سیب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته کنه شته ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډیر کم دي، دومره زیات نشته دي. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغه بیا د روژې په میاشت کې ډیر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغه کې 2 کیلو بوره پرتی، سلور کیلو پکې غوړی پرتی، 2 کیلو پکې چای پرتی، داسې پکې دالونه پرتی، اغه پکې یخی او کسان راځي او غیته ورکی او دا اورځ په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي. نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نډیر نه مې پوي ځکه لاهور کې ماډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کته سوې سي فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لورته موقتاً د خټک صاحب پیو ویل چې یو ورځ لري او چا نس مړوي، لیکن بل لورته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډیر منفی اغیزه ولري. کسان بد عادت دی دا دروازه خو خپل شکار نه دی، اما دا د ډیر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیر یو نفر چې یو ونی هیڅ هم نه دی خوړلی او د کل نه کل واشه خوري خلک په ډیر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډیر خلک بد شرایط لري و هغه کې ډیر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس 2000 کسود لپاره دا بستیه ویشي او د اتاق رهبری هیات او په این زمان کې د سر تاجران د افغانستان دوی دا خپل مرستي جاری ساتي. کساس پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي. اواز یې زموږ همکار د میرویس زیو تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه او دا دی پیسې دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور. اما دا اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا اني موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی. مثلا په کابل کې خیاطانو ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع ور وړې دي، ټوکري ور وړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوز درلود، له نورو شهرونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی. خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظی صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع پانی زموږ خپل نوی جامع دي. هغه خلک چې دریشګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پرتو اغوندي. هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلې هغوی هم اوس نکتایي او دا شیان نشته دی او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د منځ په وخت کې کیږي بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي دا بدل شوی دی. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دی دغه ډیر لږ دی ډیر لږ دی، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامې غوندې نه دانی شي د بازار څخه. دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا خامغه محدود کالی گندون کی وی چې مخکې کار کاوه اوس لاس چند شوی دی یا کدد قل دوه چند شوی شوی. په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي لمخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی په کور کې دی او په کور جامې چې واغوندي هغه کفایت کوي د پاس لري.
لیکن پام دې برخه کې لافیزی صاحب نه دا پښتنه وکړه. مافیزی صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه، دغه بهر میشته کدا افغانستان دی کدا پاکستان دی کچرته دا رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي. فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي؟
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر یو د خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیونه نفوس لري،
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغه ډیر مشکلات لري، حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستایل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا پښتلا د نخي جامو کې ډیر شو صورت لري شو براندي. اول ته ډیر کار شوی دی او بل دا چې د صنايي سره آشنايي د پاکستان، هندستان، بنگلاديش، سریلانکا او ځین نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول وای چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې شالته شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی وو، دا بنسټونه کله ناکله چې جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو. او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زما له نظره باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي، زموږ اهداف یا ګول څه شي دي، زموږ ټارګټ څه شي دي او د هغه لپاره وسایل د تواصل چشي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او ش لاسرولونی ولرو. او ما ډیر وخت په دغه اکلا هلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مې ولیکل، بل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک اړخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید اتاق یکو پات شوم د افغانستان ومه او د سر کې هم کوچیر ومه. نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قطع او په دا بورد میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نورو سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلنلاره چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتي خلکو غوښتل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا وروسته روسان داغله له هڅه چې په مسکو کې دلته غوښتل پولیس په افغانستان کې خو دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغلل اکثرا دا کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او په نوم د پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلود په دې خاطر باندې فقر په پنځه پات شو. موږ ته پکار دي چې د واقعي تاریخ د اقتصاد د افغانستان او زموږ مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولایتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیر شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان گجرات شو، گجرواله شو، لالا موسا شو، سیالکوټ شو، لکه سیالکوټ چې دا د پاکستان د لوبو سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم ځي، په ملک دننم په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. همدغه سکه تاسو لالا موسا، گجرات، گجرواله دې ته ورشي نو الته کې په کورونو کې دننه دا د باد پکی جوړیږي، د چت والا پکی جوړیږي، بیا د